قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبری غړی کې تاسو ته ستړی مشي وایم. زه تاسو کوربا ګل ایازم. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو. خو د هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د منور شان اورو.
اول د خبرونو سرټکی سباله با اسلام آباد کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا راغوښتل شوی د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پیښور د دورې پر مهال خار کې انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي د جوړولو اعلان کړی دی. د یورپی ټولنې او امریکا ترڅنګ چین هم په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا نوې اباکاری په فیصله ټکونه کړې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان امریکا ته خبرداري ورکړې ده چې په دوی باندې د وسلوالو ډلو سره د تعلقاتو تورونه نه لګوي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی رويټرز خبري اجانس ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د امریکا لخوا په پاکستان کې د نننه د حقانی ډلې د وسلوالو خلاف هر ډول ورخیز ګام به د دوی د خاورې د ملي حاکمیت او خپلواکۍ خلاف سرغړونه وي. په همدې حال کې د سپینې ماړۍ ویان جے کارنی ویلي پاکستانی حکومت لپکار دی چې د هغه کړیو خلاف ګام اوچت کړي چې د حقانی ډلې سره په رابطه کې دي. بلخوا د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا راغوښتل شوی د ټولو سیاسي ډلو غونډه د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. دا غونډه وروسته له هغه راغوښتل شوی چې امریکایي چارواکو په دې ورستیو کې د پاکستان استخباراتي اداره په دې تورن کړه چې د حقانی وسلوالې ډلې سره تعلق لري. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي دا یو ګټور ګام دی چې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان او امریکا په تعلقاتو خپل نظر د یو بل سره شریک کړي.
چته زمون قومي مفاداتو باندې دباو راشي نو پکار دي چې موږ د خپل ملک مفاداتو لپاره هر قسم بیرون دباو چي هغه موږ ریزس کو بلدای چې یقینا دا یو ډیره خبره ده چې د موجوده حکومت چې یو جمهوریت حکومت ده دا وی ټول مختلف سیاسي ډلو مشرانو جرګه راغسته دا واقعي کې به خبرې ترې کوي او یو قومي پالیسی په دې باندې جوړي.
بل پلو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی پاکستان دې د امریکا سره په خپل تعلقاتو سر دوباره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروای هیواد یجمن دی چې په گاونډي هیواد افغانستان کې د سولې د رامنځته کولو لپاره مرسته وکړي او د افغانستان او امریکا له حکومتونو سره د دغه مخې د ترلاسه کولو لپاره به همکاري کوي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د نهه پورز د هغې د سرګندونې په دې ورستیو کې د امریکایي چارواکو د هغو تورونو ورسته راغلي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقاني شبکې سره په لاس درلودلو تورونه کړی ده. خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. په خپل وینا کې حنا ربانی کر یو وار بیا دا خبره یاده کړه چې پاکستان د اورپاکو دا ډول مرګونی بریدونه غندي او د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د های کورټ بار اسوسییشن په بلنه د پیښور دوره وکړه. نو موړي های کورټ بار اسوسییشن ته د وینا په موقع د جمهوریت لپاره د عدالتونو او وکیلانو د کردار ستاینه وکړه او په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د یونیورسيټي جوړولو اعلان هم وکړو. نو موړي سره د سفر پر مهال د پنجاب گورنر بیرستر لطیف کوسا هم ملګری وو. وزیر اعظم گورنر هاوس او وزیر اعلی هاوس ته هم ورغله. د پولیټیکل انتظامی په وینا بیګاش په جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې مشکوک امریکایي ډرون بریټ شوی چې پکې درې تنه وجل وسلوال وجل شوې دي. دغه کور چې ویل کېږي د ځای وسلوال طالب کمانډر شمس الله کور دی ور باندې دوه میزایلونه داغل شوی چې په ترس کې د کور ودانی تباه شوی او درې تنه وجل شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وايي د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د پولیسو په یو چیک پوسټ د وسلوالو برید په نتیجه کې اته پولیسوالا وجل شوې دي. ځای چارواکي وايي د دې ولایت سرخار لشکرګاه کې رامسته شوې دي. پیخه کې درې پولیسوالا جوبل شوې دي او یو تن بے درکه دي. د یادونې وړ ده چې په دې خار کې پرون هم ځانمرګي برید 15 تنه وجلی وو. امریکا د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې د ولسی کسانو په موټر شوی چاودنه غندلې ده. دا پیښه چې د نهه په ورځ ناوخته رامنځته شوه ورکې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وجل شو او څلور کسان نور جوبل شوي دي. یورپی ټولنې او امریکا تر څنګه چین په لانجمن سیمه ختیځ بیت المقدس کې د اسرایلو لخوا د 1109 کورونو د جوړولو په فیصله ټکونه کړې دي. د چین د خارجه چارو لخوا په یو بیان کې ویل شوی په کار دي چې اسرایل دغه فیصله واپس واخلي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د اسرایل دا ګام په سیمه کې د امن راوستلو هڅه زیانمنې کولای شي. نو مولوی وايي موږ په دې باور یو چې د اسرایلی حکومت لخوا په مشرقي بیت المقدس کې نن سهار د 1109 کورونو د ودانیو د جوړولو منځوري ورکول باز موږ هغه حسي اغیزمنې کړې چې موږ د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره کوو. یورپی ټولنه هم په اسرایلیو غږ کړي چې د نوې آبادکاري فیصله دې بیا تر واخلي. په ملګری ملتونو کې د فرانس سفیر خبرداري ورکړې ک ایران خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي نو د پوځي کاروي سره مخ کې دي شي. جیرارد اراد د سرګندونه د نهې پورس په نیویارک کې کړي. په دې پښتنه چې ک ایران د اټومي وسلې تر لاسه کولو مرحله ته ورسیږي نو سبوي خاغلی اراد وایي د هغه په فکر ځنې هوادونه په دې منلو ته تیار نه وي او ک ایران په دې لړ کې د پرمختګ کولو نامنې کولو لپاره کامیاب خبري اترې ونشي نو ایران د سخت وزیر عملیاتو سره مخامخ کېدې شي. او اخیره خبردار چې د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی چارواکي وایي د قتل په تور مجرم پیژندل شوی یو کس چې سلويخ کاله په خوا د نیوجرسي ریاست له زندان نه تښتېدل او اوس په پرتګال کې نیول شوی. د ریپورتونو تر مخه آتش پېته کلن جارج رايت د امریکایي چارواکو په غوښتنه د لیسبن خار سره په څنګ کې ونیول شو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منوښه تاسو ته وړاندې کړ. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لاري واوري او ویلوستي هم زمنګ د انټرنیټ باندې پته ده www.mashalradio.com. اوس په روان خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وایي پاکستان یو خپلواک ریاست دی او څوک نشي کولای چې پر بریدونه وکړي. گیلانی وایي د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کار په ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل وینا کې ویلي چې پاکستان خاورباد د ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازه ورنکړي.
That our respective territories will not be allowed to be used against others by terrorists.
امریکا سره د پیچلې اړیکو په اړه د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو غونډه سباله په اسلام آباد کې کیږي. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای امریکا سره اړیکې د پاکستان په حق کې نه دي.
لیکن اگر قومی یکجہتی اور دی پارلیمنٹ فیصلے نظر انداز ہوئے اور ہر قیمت باندھے دی اگا زڑو او غلط فیصلوں اور تو دوام حاصل شو.
دا او نور د دین علاوہ نور رپورٹون هم لرو او ریدل یہ مہی روی ل مشال ریڈیو سره وسی. دا مشال ریڈیو خبری گڑے لومڑے رپورٹ. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وای پاکستان یو خپلواک ریاست ته او امریکا په دې حمله نشي کولی او دا چې امریکا په پا پاکستان کوم د تورونو سلسله شروع کړی دا هغه دې زر تر زر بند کړی. نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خبری ایجنسی رائٹر سره مرکه کې ویلی دی چې پاکستان یو خود مختار او آزاد ملک دی او د امریکای لخوا کاروایی به د پاکستان د سلامتیا خلاف ورزی ګڼل شي.
موږ یو خود مختار ملک یو، دوی څنګه راتلی شي او زموږ په ملک حمله کولی شي؟ او امریکای چې کومه سلسله د منفی پیغامونو شروع کړې ده د دینه پاکستانی ولس ته یو غلط تاثیر وړاندې کیږي. نو امریکای له پکار دي چې د بیانونو د لړۍ بند کړي او داسې بیانونه چې زموږ د دوستۍ لپاره مناسب نه وي هغه ودروي او بیا زه خپل ولس په دغه بیانونو نشم مطمئنه کولی. نو امریکای له پکار دي چې پاکستانی ولس ته ښه تاثیر ورکړي. بلدا چې امریکا د هند سره د خپلو تعلقاتو زیاتولو په پالیسي هم غور وکړي.
تزیه نگار ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې خطه کې د امن په ځای کولو لپاره او د ترهګرۍ د ختمون لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ډیر ضروری دي.
میرے خیال میں پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہے، صرف کانفرنس کے بلانے سے معاملہ تو حل نہیں ہوگا.
زما خیال دے پاکستان دا وقت یو کڑکیچن صورتحال سره مخ دے او په آل پارٹیز کانفرنس تا قسم شخړې نه هواریږي. د دې لپاره ضروری ده چې په سفارتي کچ دا مسله راپورته کړي شي. اوس که پاکستان کې د امریکای خلاف سیاسي هلې ځلې کول شي، نو د دې نه بعد پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې نور خرابوالی راشي. د ټولو نه غوره لار د مذاکراتو ده او د بیانونو په ځای دا مسله په سنجیدګۍ سره هوارول پکار دي او امریکای او پاکستان له دې لړکې خپل ذمہواری په ښه شان ترسره کول پکار دي.
دغه شان تزیه نگار خادم حسین مشال ریډیو سره خبرو کې هم دا ویل چې دا وخت خبرو اترو دے، ځکه چې نړۍ کې یو ملک هم ځان له ژوند نشي کولای.
دا دنیا اوس داسې نه ده، او دا منلې شوې حقیقت دی چې یو ملک یا یو خلک دی د نوري دنیا نه جدا ځان له ژوند وکړي شي، یا جدا ځان له ادارې وچلولی شي، یا جدا ځان له پالیسۍ جوړ کړي شي او په پالیسو چلی دی شي. دو طرفیزه تعلقات او هر اړخیزه تعلقات دا د ټول ملکونو ضرورت دی، سره د هغه ملکونو کوم چې ترقی یافته ګڼل کیږي. بلې غاړې ته د پاکستان کوم صورتحال کې چې ولاړ دی، ما ته نه ښکاري چې هغه د خود انحصارې غاړې ته روان دی. د هغې پالیسۍ دلته په وطن کې دننه چې څوک پکشاله پکاري چې جوړ کړي، هغه پالیسۍ جوړولو ته نه پریږدي.
یادونه ول دا چې د سینټ د دفاع چارو لپاره قائمه کمیټې غونډه کې ویلې شوې دي کچري د امریکای سره د پاکستان خلاف ثبوتونه وي نو هغه دې پیش کړي، او دا چې امریکای له پکار دي چې د پاکستان سره خپل ټول شخړې د خبرو اترو په ذریعہ حل کړي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي چې د دې هیواد د یاد سازمان په دا میشن چې مقصد یې نړۍ له جنگونو پاکول او هیوادونه یو بل ته نږدې کول دي یقین ساتي. نوموړي هوټ سر ښکاره کړو چې پاکستان که څه هم د ترهګرۍ نړیواله مبارزه کې تر بل هر چا زیات قربانی شوی، عزم یې کړی چې په خپل خاوره، سیمه او په نړۍ کې به ترهګر له ماتې سره مخامخ کوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د خارجه چارو وزیري د سرګندونو په اړه نور حال له واشنگتن نه د مشال همکار هارون باچا راکوي.
هینا ربانی کر وویل چې پاکستان په نړۍ کې د امن او هوساینې د مقصدونو پر مخ بیولو ته ډیر ارزښت ورکوي، چې په دې لړ کې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا له هند سره د ګډ ثبات او امن په مخه پیل کړې د خپل حکومت هڅې داسې یادې کړې.
I'm happy to note that both Pakistan and India are now engaged in a substantive dialogue process.
زه خوشاله یم چې دا یادونه کوم چې پاکستان او هندستان دواړه اوس د با ارزښت خبرو اترو په یو پروسس کې سره مشغول دي. پاکستان د ډایالوګ د دې پروسس څخه هیله مند دی چې په پرلپسې توګه به پرمخ لاړ شي. مونږ یقینا چې غواړو زموږ د خبرې ترې مثبتې پایلې ولري او له پرمختګونو څخه دواړه خواوې یو شان ګټې پورته
کړي.
نوموړی دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو په رڼا کې د جمو او کشمیر د شخړې د هواري او د کشمیریانو د حقونو د خبرې سربیره د پاکستان او هند اټمي صلاحیتونو ته په کتنې په جنوبي اسیا کې د وسلو جمع کولو د کوششونو د مخنیوي په خبره هم ټینګار وکړ. د پاکستان خارجه وزیر افغان دولت په لیکړې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د پروسې هرکلی وکړل چې په دې لړ کې د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړې. نوموړی په عین وخت کې په کابل کې ترسره شوي وروستي تروریستي بریدونه هم وغندل، او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني په افسوسناک قتل یې د دې هیواد له خلکو او حکومت سره د خواخوږۍ اظهار وکړ.
پاکستان فولي سپورټس ان افغان لیډ اند افغان اوند inclusive process.
پاکستان د افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د امن او د پخلاینې د یو غښتون کې پروسس کلک ملګری دی. موږ غواړو چې افغانستان د یو متحد، بې احتیاج او د خپلواک هیواد په توګه ووینو. مونږ ټولو ډلو ته په کلکه وایو سو د روغې جوړې د پروسې برخه جوړه شي. مونږ هم دغه رنګ د ظلم په بشپړه توګه د لمنځه تللو غوښتنه
کوو.
میرمن کر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د افغانستان او د سیمې د امن لاره له ننګونو ډکه لاره ده، او دا چې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ د شریکې همکارۍ د یوې واضحې ستراتیژۍ پرته به یې سر کول ګران وي. نوموړی په دې لړ کې د امن او جوړجاړي په مخه جوړ شوی د پاکستان او افغانستان د ګډ کمیشن د فعالیتونو یادونه هم وکړه چې ویل دا غي د حکومت لپاره ډیر د ارزښت وړ دي. د پاکستان خارجه وزیر په خپلو سرګندونو کې د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې مبارزې د یو متحد په حیث د دې هیواد د حکومت او د خلکو د بېساري قربانۍ او ذکر وکړ او دا وکړه چې د پاکستان زړورو پوځي ځواکونو هر کله د خپل خاورې او هم د نړۍ څخه د دفاع خپل مسؤلیت په خشان سرته رسولی دی. نوموړی دغه راز هوډ ښکاره کړ او ویل چې د پاکستان خلک یو موټی شوي تر څو د ترهګرۍ ویرونکي تصور له خپل ملک خپلې سیمې او نړۍ څخه لرې وزغلوي.
We do not fear adversity.
پاکستان ټینګه اراده لري، موږ له بدمرغیو نه ویریږو. پاکستان کلک عزم کړی چې په خپل خاوره به جنگیالو او ترهګرو ته کله هم ځای ورنه کړي. په سیمهییز چوکاټ کې موږ ټول باید دا ژمنه وکړو چې د خپلو خپلو ځمکو باندې ترهګرو له لاسه د نورو پر ضد کارول کېدو کله هم اجازه ورنه کړو.
That our respective territories will not be allowed to be used against others by terrorists.
د پاکستان خارجه وزیر هغه لفظي شخړې ته چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او واشنگتن د چارواکو ترمنځ مخې ته راغلي اشاره وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې د امریکا د هغې سره د ګډې همکارۍ په نتیجه کې د القاعده پر ضد مهمې ګټې لاسته راوړي او خبرداری ورکړل چې کچرې دواړه حکومتونه تر دا منځ د باوري اړیکو پر جوړولو کې پاتې راغلل نو په خبره یې چې ګټه به ټوله ترهګرو ته ووځي. هینا ربانی خر په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت د پیژندنې د دوی د مشر محمود عباس له غوښتنې سره د پاکستانی حکومت ملاتړ ښکاره کړ او د منځني ختیځ او شمالي افریقا په هیوادونو کې پرته له بهرنۍ مداخلې د خلکو د سولیز او جمهوری هیلو د پوره کېدو تما څرګند کړه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای دوی با په آل پارټیز کانفرنس یا ټول سیاسي ګوندونو په کانفرنس غونډه کې با کوشش کوي چې د روانو په مسله په حکومت سره خبري وکړي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د مولانا فضل الرحمن نه پوښتلي دوی په موجوده حالاتو کې د امریکا او د پاکستان اړیکو ته څنګه ګوري. نو مولانا فضل الرحمن وای
من خود اول روزه نه امریکا د پاکستان ملګری نه ده بلله او له امریکا سره د اتحاد پالیسی چې کله پر مشرف جوړول نو هغه وخت هم دا ویلو چې د پاکستان په مفاد کې نه ده او بیا چې کله د پیپلز پارټي حکومت جوړ شو نو هغه سره هم دا خبره کړې و چې دا فیصله د پاکستان په مفاد کې دی د کی تغییر په کار ده او بیا پارلیمنت چې کوم له هغه باخدا متفقه قرارداد پاس کړ او هغه کې دا خبره په ګوته کړه چې دا پالیسی د پاکستان او د پاکستاني قوم په مفاد کې نه ده، باید چې په دې باندې نظر ثانی وشي، لیکن هغه قومي یکجهتي او د پارلیمنت فیصله نظر انداز شوي او په هر قیمت باندې د هغه زړو او غلطو فیصلو هغو ته دوام حاصل شو او نتیجه یې دا راووتله چې نن د امریکې نظر او د پاکستان په ایټمي اساسو ده او حقانی نیټورک او بیا کېدای شي سبا بیا د کوټې د شورا خبره شروع کړي نو د پاکستان د عدم استحکام چې کومه پالیسي ده د امریکې نو په هغه پالیسي باندې دوی اوس شروع وکړله.
دغه چې کوم دغه دی اوس په دې باندې خو ټولو سیاسي ګوندونو هم دغه د امریکې چې کوم دغه بیانات دي په هغې باندې ردعمل ښودلی دی چې کوم آل پارټیز دغه دی کانفرنس دی په اسلام آباد کې وزیر اعظم چې کوم رابللی دی دغې ته تاسو په څه نظر باندې ګورئ؟ د دې نه بس ګټه ترلاسه شي؟
په هر حال قومي یکجهتي دا یو مثبت عمل ده، موږ دې په حق کې خدا در غواړو چې دې له مخکې هم هغه د یکجهتۍ کومې مظاهره شوي دي نو چې د هغو په رنګ دغه یکجهتي بې تاثیره نه وي او باید چې موږ ټول په دې اتفاق وکړو چې پاکستان له دغو مشکلاتو باسر غواړو او خارجي فشار دې نه پس نه قبلو، په خپل خود مختاره او په قومي عزت او وقار باندې سودا نه کوو او له خپلو خلکو سره په جرګې په ولاړې ناستې خبره وکړو او د ملک داخلي مشکلات په سیاسي عمل سره حل کړو.
تاسو څه فکر کوئ که امریکا د دې منطقې نه دغه شي ووځي چې کوم په افغانستان کې د هغو دغه موجودګي ده او د دې نه دغه لاس واخلي نو دلته چې کوم دغه د ترقۍ او د پرمختګ کوم عمل روان دی دا تاسو څه فکر کوئ؟ دغه ته به څه نقصان ورسي که نه په دوی کې به ګټه وي؟
زموږ په نظر کې خو داسې یو شی نشته چې موږ هغې ته په ترقۍ او پرمختګ ووایو. موږ خو بیللې دي په د تېرو لسو شلو کالو کې چې کومو پالیسیو باندې موږ روان یو او بیا خاص طور باندې په تیرو لسو کالو کې ما خیال په دې منطقې کې که په دې کې څا ګټلې ده انډیا ده او په دې کې که څا بیللې ده پاکستان ده نو پاکستان خو په دغه دوران کې تاوانونه کړي دي او ډېر زیات ارب ډالر خو پاکستان تاوان شوي دي جی. نو په دې کې خو مونږ ته نه ښکاري چې امریکا مونږ ته داسې یو سپورټ راکړي چې پاکستان ګنې د هغې د وجه نه د ترقۍ پلار روان ده، بلکه په مونږ ملک کې مشکلات پیدا شول جی، په مونږ فاټا کې مشکلات پیدا شول، دلته ټوله فاټا مونږ فوج ته سپارله، هغه ته مو یو مستقل کردار ورکړ. په افغانستان کې بغاوتونه شروع شول، په کراچۍ کې فسادات شروع شول، نو انتهایی داخلي انتشار سره مو مخامخ کړي دغه پالیسۍ.
تاسو په خیال باندې اوس د حل لارې سره؟
نو دغه د الپارټي کانفرنس دی راغواړي، دوی به مونږ دغه تفصیلات راکوي، بریفینګ به راکوي، او بیا به د هغې په نتیجه کې ګورو چې څه صورت حال مخې ته راځي. مونږ خواهش داوی چې په تیرو فیصلو باندې عمل وشي.
دا خو تاسو د پاکستان او د قبایلي علاقو ذکر وکړو، دغه د افغانستان کې چې کوم دغه یو قسم له خلاف پیدا شو، د هلته کې برهان الدین رباني چې کوم دی هغه ووژل شو، نو هلته د روغې جوړې دغه عمل روان و، نو تاسو څه فکر کوئ چې بیا به د افغانستان چې کومه شخړه ده هغې به څه جوړي؟
به هر حال د برهان الدین رباني صاحب وفا سره یقینا هغه متاثره شوی خو به وي، خو بیا هم چونکې افغان حکومت دا خبره اعلان کړله چې مفاهمت او د سولې چې کوم عمل شروع شوی و هغه به دوام لري، او دا خبره ده چې ایجابي خبره ده.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن چې د مشال ریډیو سره د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه مرکه تاسو اوریدله. اوس تاسو پام یو بل رپورټ را ګرځو. د امریکا او د پاکستان اړیکې چې دا وخت د کړکېچ سره مخامخ شوې دي، چې له هغې وروسته پاکستان هڅه کوي د امریکا سره خپلې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. امریکا په پاکستان د حقانی اورپکې ډلې سره د مرستو تورونه لګوي. دغه تورونه څومره رښتیا دي او باید امریکا او پاکستان د ترهګرو خلاف په پالیسۍ کې څه بدلونونه راولي؟ د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په سیمه کې د سیډونکو نه پوښتلي دي.
امریکا په پاکستان باندې د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی شبکې سره نږدې اړیکو لرلو تورونه لګولي وو چې د پاکستان سیاسي او فوځي لوړپوړي چارواکي دغه تورونه ردوي. دا چې د پاکستان واقعي د حقانی ډلې سره اړیکې دي، په دې اړه څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي
حقیقتونو سره او ثبوتونو سره واضح خبره ده چې د حقانی شبکې سره د پاکستان د سکیورټي اسټابلیشمنت تعلق بهرحال موجود وو چې د نورو غیر ریاستي تنظیمونو په ضد عملیات کولی شي یا کورواړي، نو بیا د حقانی شبکې په ضد عملیات ولې نه کوي؟ تر اوسه پورې دوی دا خبره کوي چې د نورو ورسره تعلق دی، خو خبره اصل کې دا ده چې نور خلک یې سپورټوي که نه سپورټوي.
امریکا حقانی ډله په افغانستان کې پر افغان او نړیوال ځواکونو باندې په بریدونو تورنه ګڼي او پر پاکستان فشار راوړي چې د دوی پر ضد عملیات وکړي، نو پاکستان په داسې حال کې کم ګام پورته کړي. خادم حسین یو ځل بیا
درې خبرې پکار دي. یو خو پاکستان ته دا خبره پکار ده چې خارجي پالیسي دي سیویلین قیادت ته حواله کی، د دې خبرې لاندې بیا دا خبره ډېره ضروري ده چې یا خو دا خبره ثابتول غواړي چې د پاکستان د حقانی شبکې سره تعلق د پاکستان د داسې مفاداتو لپاره ضروري دی کوم چې جسټیفایډ دي، کوم چې پر حق دي، کوم چې په عالمی قانون مطابق یا د روایتو د جمهوري روایتو مطابق ثابتېدلی شي. یا بیا دا کول پکار دی چې د حقانی شبکې ته ډېر واضح پیغام ورکړی شي چې که هغې د امریکي یا د ټول دنیا په ضد جنګ کوي، نو چې کوم
د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات هغه وخت زیاد د کړکېچ ښکار شول کله چې امریکا د روان کال د مئی پر دویمه په ایبټ آباد ښار کې د القاعده د هغې وخت مشر اسامه بن لادن وواژه. دا چې د دواړو هیوادونو جوړجاړي څومره ضروري ده، دا مو د پېښور پوهنتون د آی آر څانګې چیرمین پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک نه وپوښتل.
دا حالات هر وخت پېښي شي، آیا امریکا به څومره صبر کوي خپل دغه دپاره څومره کولی شي، آیا امریکا به یا مکمل ناکامۍ ته سر کې دي او که نه هغه به دې باره کې څه نور کوشش کوي، هغه به څه شکل لري، آیا پاکستان به فوجي حمله کوي؟ امریکې طرف هم پاکستان هم کمپرومایز هم کولی شي نم شي کولی، خو حالات دې وخت کې داسې ځای ته رسېدلي دي چې هغه لږ غونته هم قدم کو چل دا غلط شلو مدن کا ډیر لو تباہی راتلی کی کار ہے کہ اوبر کا لار ور کی.
دا پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی چې دا امریکا لاړه خا په پاکستان کې د نننه یو ارخیز عملیات با دا پاکستان خپلواکي پر ضد ګڼل شي، نو آیا امریکا به واقعي دا غیر ډلې پر ضد عملیات کوي کوم چې د دوی د پاره خطر دی؟ دغه پښتنه مو د سیمایزو چارو کارپو سیډون کې سمی یوسف زین وکړه.
یو خدای وی چې د دوه طرفونو نه یو طرف خپل موقع موقف نه ورسته شي یا په منځ کې څوک داسې کس پیدا شي یا کوم هیواد پیدا شي چې منځګړیتوب وکړي، لکه اوس چې سعودي عربستان کوشش کوي چې دا پټه په ولاړ حالت منځګړیتوب پکې وکړي، درېیم به هغه حالت وي چې یو پوځي اقدام به کېږي. زما په خیال د حقاني ډلې مرکزونه داسې واضح نه دي په وزیرستان کې چې هغه دا معلوم وي، یا د یو دفتر وي یا د یو کیمپ وي. د امریکې یو ډول عملیات خو روان دي که هغه د ډرون یا بې پیلوټه الوتکو د لارې وي، او یعنی دا به دومره عجیب او غریب نه وي که امریکایي قواوې په یو محدود شمیر کې په یو محدود ځای کې عملیات کوي، ممکن دا عملیات ترسره کړي.
کارپوهان په دې نظر دي چې په یو بل شک او تورونو لګولو پر ځای باید واړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه مخ په وړاندې بوزي او د یو بل په کردار اعتماد وکړي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سوال په اسلام آباد کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ په روانو خبرو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه رابللې ده چې پکې بعد د یو شمیر ملکی مسلو بحث وشي. په دې غونډه کې به ټول سیاسي ګوندونو مشران ګډون کوي. د صوبه خیبر پختونخوا حکومت وایي دغه په موجوده وخت کې یو ښه ګام دی او باید دوی د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د پاکستان او امریکای ترمنز د موجوده تاو تریخوالی په ترڅ کې ویلي دي چې کچري پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې د امن په ځای کولو په ترڅ کې څه قسمه ستونزې لري، نو د افغانستان او پاکستان ولس له پکار ده چې په ګډه د هغې د حل لارې چارې ولټوي. په دې لړ کې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل
خوشاله سټیبل افغانستان نو هغه د پاکستان په فایده کې، او په کارم دای چې د افغانستان او د پاکستان خلک په خپل چې خاص چې یو بل سره د غوي سیاسي، تاریخي او اقتصادي او نورې ډېرې رشتې دي، په کار دای چې د خپلو کې زیات تر دا کسدا سے کشالوی یا داسې د دې علاقې امن د پاره سکوشونی چې خپلو کې کینی ور سره ور سره چې کم خواشا کې زمونږ په گاوند کې ملکونه دي چاغو اعتماد کې والی دادا یو دې منطقي مسله ده او په کار دی چې موږ په خپل په دې بجای دینا چې بیرونی خلک هغه کې مداخلت کوي او زمونږ او د افغانستان په مس کې مشکلات او دغه جوړ
هم د امریکای او پاکستان ترمنز د راپورته شوی کړکیش په ترڅ کې سباره په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه رابللې ده. دا چې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د دې ګډې غونډې نه به څه ګټه ترلاسه شي او کنه، او دا ګډه غونډه به تر څومره حده په پاکستان باندې د امریکې لخوا فشار کې کمی راولي. د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر مشال ریډیو ته وویل
زما خیال چې د خبرې باندې خو تقریبا پورا قوم متفق دی چې چته زمون قومي مفاداتو باندې دباو راشي، نو پکار دي چې موږ خپل ملک مفاداتو لپاره هر قسم بیرون دباو چې دی هغه موږ ریزیس کو. بلدای چې یقینا دا یو ډیر ښه خبره ده چې د موجوده حکومت چونکی یو جمهوری حکومت دی دا غوی ټول مختلف سیاسي ډلو مشرانو جرګه راغوښته ده او هغې کې به خبرې اترې کوي او یو قومي پالیسي په دې باندې به جوړي.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعظم لخوا د رابلل شوي ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه غونډه څه نظر لري، په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
آل پارٹی کارپس چې کوم دې موږ اپریشیټ کو، او په دې وخت کې د خبرې ضرورت ته تاسو به اندازه لګوري چې د دې نه مخکې بچ فوجي حکومت رالو، نو بیا به چې کله د هغې نه خلک تنګ شو نو بیا به الیکشن شو نو عوامي به رالو، بیا چې عوامي به رالو عوامي به چې کوم دې نه خلک تنګ شو نو فوجي به رالو، یعنی دا به د یو بل نعمل بدل ګرځېدل. نن چې کوم دې دا دواړه قوتونه یو دي، هم عوامي قوتونه هم فوجي قوتونه د ملک په مفادو کې یو دي، ځکه چې کوم دې خلک د دې په انتظار نه چې یو به یو بل برازي، بلکې چې کومه مسله مونږ ته پیښه ده دواړه په شریکه چې کوم دې د هغې د حل کېدو لپاره کوشش کوي، ځکه د سیاسي لیډرانو آؤټ پټ لازم دی او دغه آل پارټیز کانفرنس چې کوم دی دا د مسلې حل دی. دوی چې کومه پالیسي جوړه کړي په هغې باندې به بیا عمل کول چې کوم دی پکار.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان او امریکې ترمنځ هغه وخت کړکېچ رامنځته شو کله چې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د مئی په دویمه نیټه په امریکایي عملیاتو کې ووژل شو او د هغې نه پس په دې وروستیو کې د امریکې لوړپوړو چارواکو د پاکستان په استخباراتي ادارې ایسای تورونه ولګول چې په افغانستان کې د حقانی شبکې په عملیاتو کې ایسای لاس لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. منور شاه را سره په سټوډیو کې ناست دي. د تریتی اوسوتی خبرونو لنډیز باورو.
پاکستان وایي ک امریکای په هیواد کې د ترهګرۍ خلاف یو ورخیز عملیات کوي، نو دا به د هیواد د خپلواکۍ خلاف ګام ګڼل شي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا راغوښتل شوې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه سباله په اسلام آباد کې کیږي. وزیر اعظم ګیلانی د پیښور د دورې پر مهال خار کې د انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي د جوړولو اعلان کړی. د افغانستان په هلمند ولایت کې بیګا د شپې یو وسلوال برید کې 8 پولیس والا وژل شوي دي. روس په افغانستان کې مېش نړیوالو ځواکونو نه غوښتنه کړې چې دغه هیواد کې د نشې توکو د پیدا کولو مخنیوي وکړي، ځکه چې دینا سخت دریځ ته ګټه رسی. او د یورپی ټولنې او امریکا ترڅنګ چین هم ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د نوي آبادکاری په فیصله ټکونه کړي.
دا خبرونو لنډیز مو د منور شانه واوریدلو. اوریدونکو تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی وس وخره رسیدلې د قامی ورسپانو ته د کتنی چې د اسلام آباد نه زمونږ همکاري انیسا اجمل تاسو ته برابر کړي.
ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د امریکې دھڑکو او د پاکستان او امریکې اړیکو په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو چې کومه غونډه رابللې ده، نو هغه د وخت مطابق یو خګام دی چې پکې باید ملک لخوا په هر کشت بیرونی فشار پر ضد اواز اوچتولی کیږي. اداري لیکي چې پاکستانی کام کې دا یو ښه خبره ده چې کده دې ترمنځ اختلافات هم موجود وي، نو د اسمیخت په وخت ټول یو شي. بل پاکستان د امریکې اتحادي جوړېدو له وجې 15 سره خلک قربان کړي دي او په اربونو ډالر یې معیشت ته زیان رسولی دی، نو د هغې په بدل کې آخر پاکستان ته څه ترلاسه شو؟ دا وخت چې د چین لخوا پاکستان سره د مرستو کومه خبره شوې ده، نو هغه د ستاینو وړ ده. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای شي. ورځپاڼه د نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې دا وخت پوښتنه دا نه ده چې د پاکستان امریکې ته ضرورت دی، البته دا کتل پکار دی چې د دې کړکیچ اړیکو به آخر څه جوړیږي. د امریکې لخوا پاکستان ته اشاره ورکړې شوې ده چې د بې پایلټه الوتکو بریدونه به سیوا کیږي او د حقانی نتورک پر ضد به عملیات کولی شي. اداري لیکي چې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې طالبان او حقانی ډلې سره مذاکرات وکړي شي او امریکا او پاکستان له یو بل سره اړیکې سمول پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته زیان ونه رسي. روزپاڼه آج په خپل اداري کې لیکي چې د صوبا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په صوبا کې پیدا کیدونکو ګیس نه بجلی جوړولو او دا بجلی بیا د صوبې کارخانو ته ورکولو منظوري ورکړې ده. ستر صوبایي وزیر رحیم داد خان ویلي دي چې صوبا کې د تیل او ګیس کمپنۍ د جوړېدو په اخیری مرحلو کې. اداري لیکي چې د ګیس نه بجلی جوړولو دا فیصله یو ښه خبره ده، خو که صحیح مانو کې په دې عمل وکړي شي. روزپاڼه ډان په خپل اداري کې لیکي چې 13 ورځ کلر کهار سره نږدې لاهور اسلام آباد موټر وے باندې د یو سکول بس په حادثه کې یو کم 1.5 ماشومان مړ شوي دي. په بس کې تقریبا 60 ماشومان ناست وو. دوی د سیل لپاره تلل. د ماشومانو د مور پلارانو دا وینا ده چې د سکول مشرانو ته هغې په وخت ویلي وو چې د ماشومانو زیات شمېرې له وجې دې بل بس هم وکړي شي، خو استادانو دا خبره ونه منله. بل ماشومان هم په ټول پلازا باندې پولیس ته دا ویلي وو چې ډرایور ډیر زیات تیز روان دی. ادارې لیکي چې د پولیس لپاره خدا پوښتنه پیدا کیږي چې اخر پولیس د زیات شمېرې له وجې دا بس موټر وے ته د داخلېدو نه وړاندې ولې منې نه کړو. ادارې په اخره کې لیکي چې پاکستان کې د ګاډي جنگېدو دا پیښه لومبې نه ده. حکومت لا په دې لړ کې صحیح ګامونه پورته کول پکار دي.
د عادي کتونکو په فکر د داسې یو هیواد
اوریدونکو تاسې په ټکنیکی خرابې لامل تاسې د حسیب شهید رپورت شروع شلو، خو اوس تاسو پام راګرځو د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې چې نن د وال سټریټ جرنال او واشنگټن پوسټ مقالې چې دواړه د پاکستان په سیاسي او امنیتي حالاتو لیکل شوي حسیب شهید لوستلی دي او تاسو ته غټ ټکی وړاندې کوي.
د عادي کتونکو په فکر د داسې یو هیواد لپاره چې کمزور اقتصاد لري داسې لاپې پټاقې کول ښایي کومه نتیجه ونه لري. خوال سټریټ ژورنال لیکي دا چې پاکستان د دې سره بیا هم داسې پالیسي خپلوي باید د دې هیواد وتلو واکمنانو او په تیره بیا جنرالانو ته وکتل شي چې د هیواد پریکړې کوي، او د کتونکو په باور د پاکستان واکمنه طبقه اوس د خپل هیواد ستراتیژیک موقعیت د داسې یو پیاوړي بانک سره پرتله کوي چې ناکامي یې ګرانه ده. په وال سټریټ ژورنال لیکنه کې راغلي چې په هر صورت په هغه هیواد کې چې 180 میلیونه مسلمانان لري، د نړۍ تر ټولو مخ په ودې اټومي بټۍ لري، سخت دریځه جهادي ډلې، له چین سره تلپاتې ملګرتیا او په افغانستان کې ناټو ته د سامانونو د رسد لارې ولري، نو دغه منطق امریکا د افغانستان او عراق له تجربو څخه په کار اخیستلو ویرولی شي چې یوازې د خبرو تر حده په دې هیواد باندې د مرستو د درولو ګواښ وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکي اوس که امریکا غواړي په دغه لوبه کې پاتې شي نو دوه اصله باید په پام کې ونیسي. لومړی دا چې که د پاکستان پوځ دښمن نه دی نو مخالف خو دی وګڼي. دویم دا چې امریکا یوازې هغه مهال بریالی کېدی شي چې جنرالان له دې فکره لاس واخلي چې ګواکې امریکا به هر وخت په غوسه کې لومړی ګام اخلي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا خپل مقاله په یو ځانمرګي برید کې د پاکستان د بانک د یو کارکونکي محمد عرفان ملک د لور د وژل کېدو له کیسې پیلوي. د 12 کلنه لور د کالج زده کوونکې وه او دومره تکړه وه چې د 12 په امتحان کې په 1500 نمرو کې 1000 نمبر اخیستې وې. دا د 2009 کال د اکتوبر په 6 نیټه له خپلو همصنفیانو سره په کینټین کې ناسته وه چې ځانمرګي برید پرې وشو، او دا یې دومره سخته ټپي کړه چې 3 څلوېښت ورځې وروسته مړه شوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د دې پلار خپله غمیزه هم په دې خبرې راغونډه کړه چې که پاکستان د امریکا اتحادي نه وای نو داسې چاودنې به نه کېدی چې د دې لور هم پکې ووژل شوه. واشنگتن پوسټ په لیکنه دا ډول چاودنو پوره قوم په نفسیاتي ناروغۍ اخته کړی دی، امنیتي پوسې زیاتې کړي او له کورنیو څخه یې د دوی ماشومان او د ګټې وټې خلک اخیستي دي. خو ورځپاڼې لیکي واشنگتن چې پاکستان ته په عربونو ډالر مرستې ورکوي ښایي فکر کوي چې د اسلامي اورپکۍ پر ضد دغه عامه وژنه د دې هیواد د عادي خلکو او ریاستي ځواک لپاره کافي ده.
حسیبه شهید وا چې تاسو ته د دوه ورځپاڼو مهم ټکي د وړاندې کول هم دي موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن ورځپاڼې وال سټریټ جرنال سره په یو مرکه کې ویلي چې هغه تر ډېرې مودو د پاکستان سره د نږدې ملګرتیا لپاره کار کړی دی خو د ده امیدونه پوره نه شول. د دې مرکې نور مهم ټکي د مجید بابر نورو.
امریکای ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي تر ډیرو مدو پورې په واشنگټن کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د پاکستان د یو نږدې ملګري په توګه ګڼل کېدو. د امریکا د یو وردی پوشه لوړ پوړي پوځي چارواکي په توګه ښاغلي مولن د 2008 کال له هسې اسلام آباد ته ویشواره سفر کړی دی. دغه دوران کې هغه د پاکستان د پوځ مشر سره ډېرې ښې اړیکې جوړې کړې وې. ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې په شروع کې د ښاغلي مولن دا یقین و چې پاکستان د ترهګرو په ضد سنجیده کاروایانه کوي او هغه ترهګر ډلې چې امریکای د منځه وړل غواړي پاکستان ورسره په دغه خبره یو خوله ده. ورسپاره وال سټریټ جرنل سره په یو مرکه کې اډمیرل مرن ویلي دي چې په دې نږدو کې هغه په دې نتیجه ورسېدو چې د کومې ملګرتیا لپاره هغه تر ډیرو مدو هلې ځلې کولې هغه پورا نشوي. ورسپاره وال سټریټ جرنل لیکي چې ښاغلی مولن خپل دغه دریځ 13 هفته د کانګرس مخې ته هم کېښودو او هغه خبرې چې مخکې به یې د تړلو تمبو شاته کولې دا ځل یې په ډاګه وکړې او ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره هغه تر هغه ډلو سره تعاون کوي چې د سپتمبر په 14 نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت شیلنګ کړی وو او په امریکایانو یې بریدونه کړي وو. ورځپاڼه لیکي چې د اډمیرل مولن د رایې دغه بدلون په اسلام آباد کې چارواکي سخت غوسه کړ او د ښاغلي مولن دغه تورونه یې رد کړل او ویل چې دا تورونه به د پاکستان او امریکا اړیکې سختې اغیزمنې کړي. ورځپاڼه وال سټریټ جرنل سره په مرکه کې اډمیرل مولن د خپل رایې د بدلون په اړه وویل چې په افغانستان کې د خپل پوزیان بیلی او د نغواړي چې دا نور اوسغمي. ښاغلی مولن زیاته کړه د پاکستان تر ټولو خملګری وو. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی مولن بعد امریکا د ګډو ځواکونو په څوکۍ د 4 کالو دندې نه پس په روانه اونۍ کې ریټایر شي. ښاغلی مولن ورځپاڼه وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې هغه وخت هغه ډیر خفه شو کله چې هغه او د پاکستان د پوز د مشر جرنل اشفاق پرویتیانی ترمنځ په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ضد د عملیات هفتو اتفاق شو خو دغه عملیات بیا ونشول. رسپانه لیکي چې په دې نږدې 200 هفتو کې د ترهګرو ډلو له طرفه د بریدونو لړۍ ایډمیرل ملن مجبور کړو چې نور چپ پاتې نشي او په پاکستان باندې پجارا ټکونه وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو.
د پاکستان د انګریزي ژبې او رسپانې ایکسپریس ټریبیون د پاکستان پر سیاسي حالاتو یو اداریه لیکلې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې وخت را رسېدلې چې د پاکستان ټول سیاستوال باید د ښه او بد ترمنځ توپیر وکړي او د هیواد پر حالاتو ژور او پوخ فکر وکړي. د دې ادارې مهم برخې حسیب شهید وړاندې کوي.
د پاکستان او امریکا مخ په زور اړیکې د پړاو ته رسیدلې دي چې د بیا رغیدو لارې چارې نه تر سترګو کیږي. له تیرو څو نیورا په دې خوا واشنگتن له پاکستان غواړي چې د حقانی شبکې پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. وروسته تر دې چې په کابل کې شل ساعته د امریکا پر سفارت ډزې وشوي، د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ادمیرال مایک میولن په ښکاره وویل چې دا برید آی اس آی برابر کړی وو. په دې پسې د جمعې په ورځ د امریکا د مرکزی قومندانې مشر پاکستان ته لاړ او د اتوار په ورځ یې د پاکستان له پوځي چارواکو سره غنې غونډې وکړې. د ایکسپریس ټریبیون په دې لیکنه کې د یو راپورټ له مخې راغلی پاکستان پریکړه کړې ده چې شمالي وزیرستان ته لکه څنګه چې امریکایي غواړي پوځیان نه استوي، ځکه چې اسلام آباد وایي د ترهګرۍ په جګړه کې ډېر څه کړي دي. په دې ترڅ کې د پاکستان ملکی حکومت داسې ښکاري چې ډېر داسې څه کوي چې هغه د منلو او کولو وړ وي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د دې ستونزې د هواری لپاره د ټولو ګوندونو د استازیو د یوې غونډې ته جوړېدو غوښتنه وکړه. دا دوی معنی لري. لومړی دا چې په پاکستان کې د واک دوه مرکزونه دي او ځواکمن واک د اتوار په ورځ پریکړه وکړه چې نور به د امریکا په اشاره پوځي عملیات نه کوي. دوهمه خبره دا ده چې په سمې دیموکراسۍ کې باید د همدې ځواک خبره د منلو وړ وي، خو د دې ځواک هڅه روانه ده او غواړي چې یو ځواب ستونزې ته ومومي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي کله چې د ټولو ګوندونو غونډه وشي نو د کانفرنس برخوال به دا درک کړي چې دا د پاکستان په ګټه نه ده چې ترهګر دوی په خاوره کې خوندي پناه ځای ولري او یا داسې خلکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي چې له دې ځایه په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. په اوسنیو شرایطو کې به څوک له دې کارونو دفاع ونه کړي. په اداریه کې راغلي خای په غونډه کې یو څوک وایي چې پاکستان د ترهګرۍ په جګړه کې ډېر څه کړي دي او ډېر لګښت پرې راغلی دی، خو په هر حال اصلي بحث به دا وي چې حقانی ډله له طالبانو او القاعده سره نږدې اړیکې لري چې دغو دواړو ډلو په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته ډیر زیان اړولی دی او دا خپل هغه څه دي چې د ورستواني په باور پاکستان به پرې ژور ستراتیژیک فکر وکړي او نور به په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ورستپانه پښتنه کوي ولې پاکستان نشي کولای په افغانستان کې د هغو خلکو ملاتړ وکړي چې سخت دریځ نه دي، او یا پاکستان ولې افغانان خپل پریکړې او د خپل جګړې ستراتیژیک ډول ختمولو ته نشي پرېښودلی. اداریه کې راغلي د کور کمانډرز کانفرنس کې به یو داسې هم وي چې ووایي آیا امریکا په ښکاره توګه داسې خبره کړې چې د غزاینه او مرکزونه دي، که تاسو نه ځئ بیا به امریکا پوځ هلته عملیات وکړي. خو د تریبیون لیکوال وایي یوه هیله شته چې سیاستوال به په خپلو خبرو اترو کې له ځان نه هم دا پوښتنه کوي چې آیا پاکستان داسې یو ملک دی چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې اجازه ورکړي چې پر نورو هیوادونو بریدونه وکړي. دوی په اخلاقي توګه مجبور دي له داسې یو دښمن سره جګړه وکړي. ایکسپریس ټریبیون په اخره برخه کې لیکي حالات هغه مهال سمېدلی شي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په دې برخه کې پخه مبارزه وکړي او دې ته ځیر شي چې څه سم دي. د دې ترڅنګ د پاکستان او هند ترمنځ لانجه کې اکثره امریکا د روغې جوړې هڅه کوي، خو اوس د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې دي. نو پښتنه دا ده چې دا کار به څوک وکړي؟
حسیب شهید وا چې راپور یې تاسو ته وړاندې کولو. استاذ پام یو بل راپور ته راګرځو. د روغتیا نړیوال ادارې په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په اړه یو سروي کړی چې لمخې ایران او پاکستان د هوا د ککړتیا په لټ کې تر ټولو خطرناک هیوادونه ګرځول شوی دي، بلخو امریکا او کاناډا په دې لټ کې تر ټولو محفوظ هیوادونه نومول شوی دي. د مشال ریډیو خبريال احمد شاه زمي په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځو.
د روغتیا نړیوالې ادارې په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په اړه په څه باندې 1100 شارونو کې سروې ترسره کړې او په هوا کې د پیدا کېدونکو هغو ذراتو جاج اخیستی چې کچې تر 10 مایکرومتر ټیټوي. د سروې له مخې په نړۍ کې د هوا د ککړتیا له کبله هر کال څه باندې 13 لک ماشومان تر زیږېدو وړاندې د مور په نس کې مري. د روغتیا د نړیوالې ادارې له سروې سره سم د ایران اهواز ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار ګرځول شوی دی چې په هوا کې پیدا کېدونکي 13 مایکرومتر د ټیټو ذراتو کچه تر ټولو پکې زیاته ده. تر دې وروسته د پاکستان د کوټې ښار په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په لړ کې تر ټولو خطرناک ګرځول شوی دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د نړۍ په ککړو ښارونو کې یا خو کارخانې ډېرې جوړیږي او یا د ترانسپورت په برخه کې د ټیټ درجې پېټرول یا د سون مواد استعمالیږي. په دې برخه کې د هندوستان د کانپور ښار او د منګولیا پلازمېنه اولن باټور هم د ککړتیا په لړ کې خطرناک ښارونه ګرځول شوي دي. د څېړنې له مخې په کومو ښارونو کې چې هوا ککړه وي هلته د تنفس یا سا اخیستلو ناروغي ډېرې زیاتې وي چې لامل یې له کارخانو او ګاډو څخه د داسې لوګۍ خارجېدل دي چې په هغه کې سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید زیات وي. د روغتیا د نړیوال ادارې د څېړنې له مخې د امریکا او کاناډا ښارونه د هوا د ککړتیا په لړ کې تر ټولو محفوظه ګرځول شوی دي چې لامل یې په دې ښارونو کې د خلکو کم آبادی، ښه موسم او پر ککړتیا سخت کنټرول دی.
په پیښور کې د تعلیمي مرکزونو یو څو طالب علمانو یو سازمان جوړ کړی دی چې مقصد یې غریبانو ته مرستې ورکول دي. نور حال د اسلام د پیښور نه د مشال رډیو خبریال فواد علی شاره کوي.
د پیښور د بلابلو سیمو سره تعلق لرونکي طالب علمان راغون شوي دي او د هیلپ پاکستان په نومي یو تنظیم جوړ کړی دی. دا طالب علمان چې تعلق یې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره دی وایي چې د دې تنظیم جوړولو مقصد د خپلې سیمې د خلکو خدمت کول دي. دا تنظیم تیر کال د اگست په میاشت کې دای هله جوړ کړو کله چې د پاکستان په زیاتره سیمو کې سیلاب خلک ځپلی وو او ورته د مرستې ضرورت وو. د دې تنظیم مشر اظهر خان څوک چې د ثوابی سره تعلق لري او په فاست یونیورسيټي کې سبق وایي وایي چې سیلاب دای ټول ملګری راغونډ کړل او په سوچ یې مجبور کړل.
نو دا خیال مونږ ته تیر کال چې کله دا ډیر زیات سیلابونه راغلي وو ناغه کې مونږ بیا مونږ ټول یو ځای پیسې مې سره راغونډ کړې یو ټرک سامان هم واغشتو او هغه مونږ داسې دغه کړو چې لکه د هزار کورونو زر کورونو سامانو پکې لکه سلینډر کټو او تیلو پکې وریجې وې او اوړو یو وړ توڑے پکې او داسې چې پیکټې د ماشومان لپاره بسکټ سو ضروری دوایانې چې کم کور کې پکار راځي داسې قسمه سامانونه د زر خاندانونو برابر کوي او ټرک کې او 400 تنګي کې مونږ تقسیم کړو.
د سیلاب ځپلو د مرستې نه پس اوس دا هلکان په نوخار او پیښور ضلعو کې لری لری کلو تزي او هلته ماشومانو ته کتابونه ورکوي او سبقونه ورته هم خای.
او فرض کا مونږ دا آگاهی خلکو کې واچو خاص کر چې کم دا نوجوان او سټوډنټ طبقه په یونیورسيټو کالجونو کې چې کو خدای دې ته وس ورکړي چې دې سبقونه ویل شي نو ډېر شي خلک داسې دي چې هغه شوق شته خو ویل نشي یې مجبور دي یا خو هغه د ورځې کارونه کوي یا نور څه کوي. نو داسې کسانو د پاره چې مونږ دا کارو کو چې ماخامي کې کله مونږ وزګار یو څوک ګیمونو ته ناشتي څوک انټرنیټ ته څوک بهر مرګرو سرګرځي دی په دې کومه یو ګنټه دوه ګنټه داسې وباسو غریبانو طرف ته ځو الته مونږ دې لپاره یو سکول غونته کې جوړ کو مونږ دا سټوډنټان دې پکې مونږ به ټیچران به چې څنګه د کډې مونږ باغی ته خیو.
د دې تنظیم یو بل غړې سویل برکی د چا تعلق چې جنوبی وزیرستان سره دی وای چې د دې لپاره کار کول اسان نه دی ځکه چې د ګنډش مرستونز سره مخ دي خو بیا هم د خپل کارا نو رستو کیږي.
خبره داسې ده چې لکه انسان چې خپل معاشري ته وګوري نو دې ته یو سوچ ورشي چې زه د معاشري د پر سو کم نو مونږ د خپل مدد اپ ته هد باندې مونږ دا کارونه کوو او مونږ او زما سره نور ملګری هم دي نو مونږ چې کم زمونږ په معاشره کې ماشومان دي نو مونږ غوې لم تعلیم ورکو او بس دغه نه کار چې سونه مونږ نه کیږي هغه مونږ د خلکو د پاره کوو چې دوی کې د تعلیم شعور راشي او کزمون د لاس چاته خو رسی نو چې مونږه ورو رسو.
دا لکان وای چې د پاکستان مستقبل د نوی یا ځوان کول پلاس کې دی او هم دی با خپل خلکو ته روښانه مستقبل خای. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اردوونکو، وزو خیبر پختونخوا سرخار پېښور تھا. یو غیر سرکاري ادارې د او د نشي موادو د مخنیوي ادارې لخوا په پېښور کې د نشي او د بدو اثراتو په اړه د پوهنې لپاره د سکولونو ماشومانو ترمنځ د عکسونو جوړولو یو مقابله ترتیب کړې وه چې نور حال د پېښور نه د مشال لړیو خبریال شبیر جان په دې رپورت کې راکوي.
خیبر پختونخوا کې د نشي او د دې د بدو اثراتو نه اولس خبرولو او د دې د مخنیوي په لړ کې د پېښور بیلابیل سکولونو ماشومانو ترمنځ تصویري او درنګسازي مقابله شوه. دغه مقابلو کې برخه غشتونکو ماشومانو د ماحول د صفا ساتلو او د نشي نه کولو په لړ کې یو خاکه هم وړاندې کړه. په دې باب لبانې دغلته راغلي ماشومانو د نشي د غلط اثراتو په خپله باندې مشال لیډو سره خبرې تر وکړې.
زمانو حبیب الله د کلاس 5 چې څوک سیګریټس کې هغه پر صحت خرابې دماغ کې کار صحیح نه کوي پرې خرابې کې د سړک کینسر کی بیماری نے کیسے ٹول ہو گئی تدا میں مشروبہ جو صبح دی سوک سگریٹ کم سے کس کے التجی نے کی نہ سوک سے سگریٹ استعمال نہ کار کو لیشی نہ سبق وی لیشی
سمان ملائکہ حبیب دیز ففتھ کلاس نہ یم دا چ سوک چرس کی نشی کہ دی من دیر غلط اثرات وی لک ماؤتھ کینسر لنگز کینسر تلف مند سے بیماری ور تلگی تو ور تلم چ اگل دس نے کہ یار مورا پلا دا مننگ کی یار او خلق تا مننگ کی کم سگریٹس کی اور کم ٹھیک کر سن دی اگل اگے سے تن نہ گوریا نہ لگ
پدې حقل باندې د نشې د مخنیوي سرکاري ادارې یا اینټی نارکاټکس فورس تر دې دمه سکړې دي. نو دغه ادارې یو افسر ظفر اقبال مشال لیډو ته صدرنګ ویل
زموږ اینټی نارکاټکس فورس نو سایډو باندې کار کوي نه یو د منشیات کم سمګلنګ زیاده کم سپلای کیږي نه دې روکتا او بل ورسره زموږ چې کم سیکشن دي نو هغه کار د دې منشیات تل زموږ کم کوي سپر منشیات تل موږ یې کم کړي منشیات سپلای زیاده هغه نه ممکن نه زموږ یو خپل اویرنس کمپین دی مختلف سکول اینڈ کالجز تنظیم باقاعدہ خپل لیکچر ورکاو حکومت سے بتا مند دا شو دی چې ڈی سی او سوزنو لیٹر باقاعدہ ایشو کړی دی سکول نتا چرتا سو هم دا چې سکول ولته باقاعدہ پابند کړی دی چرتا سو اسمبلی دوران کې ما هم په منشیاتو باندې لیکچر ورکاو ته ضروری خبر دا چې دمر مله چې کار کیږي نو هم حسن سره امپیکټ ہوئی
دا دغه پروگرام تنظیم کون کی غیر سرکاري تنظیم سوک چې د ماشومانو د خیګړې لپاره په خیبر پښتونخوا کې کار کوي. د هغه مشر حیات الله ایڈوکیټ دا داسې پروگرامونو د اثراتو په خپل باندې مشال لیډو ته ویل
اسپیشلی مشمانوں کی اویئرنیس پیدا شی ڈرگ اگینسٹ ماں خیال ہے کافی زیادہ اثرات اسپیشلی خدا سو مشمان پتہ ہے مشمان ڈیر زیاد لگا ہر اوشین افیکٹ کی چو خوشی ہوئی نہیں ابھی دین خط طرف تلاٹ سی ہوگی بد سی ہوئی نہیں ابھی دین بد طرف تلاٹ دم دے ان شاء اللہ دا سو فیصد دا یقین ان شاء اللہ دی سر سے گم نے کم از کم آئی کی بڈیٹ زیاد اویئرنیس ہم آشی نہ منشا کے خلاف وہ نفرت بم پیدا شی اور ڈریم دا سے کم منشا تو کم ایڈٹس دی ابھی سے بدی ہم دردیم کو جاری ریبلیٹیشن لپر مبارک پل کردار ادا کر
دوں دا ہم جاتا کلا چی پلکون خلق په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې د نشو ښکار دي او حکومت هر کال سلویختو ارب روپو پورې د نشې د ختمولو او د دې د مخنیوي باندې خرڅ کوي. ولې بیا هم د نشې په استعمال کې کمی نه بلکې زیاتوالی راغلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د امریکای مرستندوی اداره یو اس ایډ د خیبر پختونخوا د اوبوخور په مختلفو پروژکټونو کار کوي چې نور حال د پېښور نه د مشال لډیو خبريال غلام غوس ناورو.
د نوخر ضلع په شیخ اسماعیل بنډ کې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی د سولې لاندې د کروندګرو لپاره د لختو د پخولو پروژې پرانیسته وکړې شوه. د دې پروژې د لارې به په خیبر پختونخوا کې 400 د اوبو هغه لختي پخولې شي کوم چې تیر کال په سیلابونو کې وران شوي وو او امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی هغه لختي په اوله مرحله کې په کچه حالت کې بیا ودان کړي وو. د دې پروژې د پرانیستي پر مهال د امریکایي سفیر کیمران منتر کورودانی ډاکټر میرلین وایټ د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې امریکې د دې وړاندې تر ډېرې مودې د پاکستان سره مرستې کړې دي او امریکا غواړي چې په راتلونکي کې هم د پاکستان سره نورې مرستې وکړي.
We have a long standing commitment to helping the people of Pakistan. We've been here for many years. We intend to be here for many years to come.
د لختو د پخولو د دې پروژې د پرانیستي پر مهال ځایي کروندګرو د یو USAID په دې پروژې ډیره خوخي سرګند کړه. په دې ډول کې د کلی یو کروندګر ارباب منور دستوري ته خپل وینا کې وویل،
خو چونکی نن په دې وخت کې د ټول دنیا چې کوم دی د یو اس اے د هر یو بچی د یو اس اے د ګورنمنت موږ زړه د کومه نه شکریا ادا کوو، او د دې په زړونو کې د هغه غمینه چې کومه هغه دانه زیاتره چې نن هغه د خپل لونو نه زیات د یونایټډ سټیټ آف د امریکا د خلکو چې کوم دی داغی د زړه د کوم شکریا ده چې واغی ته خپل روم نه زیات ښکاری.
د اسماعیل خیل باندې یو څو نورو کروندګرو هم د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي،
زمانوم چې محمد ابراهیم دی د باندې شیخ اسماعیل اوسیدونکو ما او د سیلاب ظفلی علاقه ده، او اوس چې کوم دی یو سیټ چې مونږ ته کوم د پروګرام وکړو زمونږ د جنریټر ټوبیلونو ته دا کوم لختي مونږ لا پاخه کونو دې سره به زمونږ د ډیزل ډیر زیات بچت راشي او زمونږ په پیداوار کې باندې ډیر ښه اثر پریوزي.
جی زر د باندې شیخ اسماعیل اوسیدونکو زمیدار احمد جان میں نام علی جی دین مونڈے شکر گزار ہو ڈیر زبردست کارو کو دا بخار بنو جی کم دے جی پٹوبیل کا وہ ڈوبیل تھا اس کا پتھر ہے 100 روپے لیٹر تیل لی او پیو جیرب پٹی بانے بچے کم دے 55 لیٹر ڈیزل لگے دلا او دې چې د لختي وکړه د ډیر زبردست کار وکړه دینه مونږ ډیر شکر گزار یو. اوس په هغه شپږ لیټر به په یو لیټر کار کوي.
د یادونه وړ ده چې امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی په پاکستان کې تیر کال وران شوی 1100 لختي په کچه حالت کې بیا ودان کړی دي، او اوس یې دغه لختو د پخولو په کار باندې لاس پوري کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو استاذ پام را ګرځو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر د پښتو فلمونو ډایرکټر نسیم خان سره مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه وورو.
دا مقصد یې کامیابی ده، دا الله طرف څخه سپیشل گیفت دی. هیڅ کړه او موږ خپل محنت کړو دي زموږ په کابینه په توګه ټوټل سټاف چې هغه ټیکنیشینان دي، هغه آرټستان دي، هغه پروڈیوسر دي، نو ټول مطلب خپل محنت کړې دي او الله تعالی دا غي سلا ور کړو. موږ مطلب دا الله بابا دا کې څومره شکر ادا کوو نو کم دي.
په راتلونکي کې د لوی اختر د بار هم تاسو یو فلم واغستلو، نو هغه فلم به کوم یوي او هغه به تاسو څنګه جوړوي؟ دا غي کہانی به سوي دا سین کې تاسو دي
ورا مطلب کہانی مطلب شدا کہانی کو منگو پن کھول نہیں شدا یہ کہانی ہے اسی دو پر شکر مطلب ہے فلم نو مطلب ہے کہ اور فلم نو دے پلان بننے چلے.
ہاں کہانی چ کما دا کنم تس کو اسی سی معاشرہ بھی یا پٹریز ام باندھ دے یا پس باندھ دے.
ہاں مطلب ہے دنن چ سو پرابلم دی کنا تے دنیا تو پر کمون دی پتہ کہ مطلب ہے لک ساتھ دفار ایو دا سی خوشحالی مخفلو مطلب ہے خلق ور کول واڑو باقی کہ اگے اداری اسلام ہوشی او اگے خوشحالی ملو شی اگے کے باہر مطلب اگے کے سلڈی ملس تھی اگے کے مطلب پرابلم چکم دی نن دا ټول نغار پرابلم زمونږ مته ټول نغار پرابلم بے روزګاری او غربت ته نو مطلب دې دې ما په دې والے صاحب مو دې داسکرپ ما دا کړې دي چې یو غریب سړی چې دې 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 به یاد نه چیلي دا د اوذرو نو مته دا غري فلم نوم زکه ما کې چې پلان بنې چیلي.
دا تیر فلم چې کم دې سن شغلې دا د دې فلم کہانی سوا دا فلم په کوم موضوع باندې جوړ شوی؟ چردا پښتون کلچر چې کم دې هغه په کې تصویر اغسته او هغه څه دغه داسي.
ها مطلب دې فلم خو اړوجه بنښت مطلب هغه خسر مطلب وګوره هغه علی وډ والے جوړی هغه انڈیا والے جوڑی هغه اردو پنجابی زمون پاکستان کی جوڑی گی اگر پختو بھی ہے مطلب منگ اخبر عوام ہوتے تھا سید پر کول والو لکه اوس هغه کې دا کډنپینګ دغه وکړه مطلب دا ماشومان چې تختې یو دا خلک چې تختې را تختې نو په دې اواره سره موږ یو فلم جوړ کړو یو ماشوم کډنپ شو او هغه ماشوم هلته هغې ته لاس هغوی پیسې مو غوښتې خو مطلب یې هغه ماشوم چې دی نو د هغې په لاس کې هلته مړ شو پیسې کړه پلار د هغه مړ مطلب یو مړی ملو شو نو په دې والي سره موږ دغه دغه کړو چې ګوره دا د بل له هغې خالي کول چې دي دا ښه کار نه دی او په دې کښې هغه سره موږ اصلاح کړې ده عوام هم او د هغه کرکټر هم د هغه کوم کردار زمونږ د فلم دی.
نسیم خان داسې راغلی چې ستاسو دې فلم نه مخکې دا اوس چې کوم فلمونه په اختر کې ریلیز شو هغې کې ډېر فلمونه کامیاب شو ستاسو پکې پاول نمبر راغې د دې نمخ کې څه پښتو فلم انډستری چې دی سینماګانې ختم شوې.
اوریدونکو د پښتو فلمونو ډایرکټر نسیم خان چې مشال ریډیو سره ځانګړی مرکه کړې وه دا وه د مشال ریډیو نننۍ خبرونه. د دې وړاندې چې مخخه درته وایم د منور شانه چې ما سره دا وخت کې سټوډیو کې موجود دی ترې خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ویلی که امریکا په دې هیواد کې د ترهګرۍ خلاف یو ورخیز عملیات کوي، نو دا به د هیواد د خپلواکۍ خلاف ګام ګڼلې شي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا راغوښتل شوې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه سبالا په اسلام آباد کې کیږي. وزیر اعظم ګیلانی د پیښور د دورې پر مهال ښار کې د انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسټۍ جوړولو اعلان کړی. د افغانستان په هلمند ولایت کې بېګا د شپې یو وسلوال برید کې 8 پولیس والا وژل شوي دي. روس په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو نه غوښتنه کړې چې دغه هیواد کې د نشه یي توکو د پیدا کولو مخنیوی وکړي، ځکه چې دې نه سخت دریځ ته ګټه رسي. او د یورپي ټولنې او امریکا تر څنګه چین هم په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د نوې آبادکارۍ په فیصله ټکونه کړې دي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او اوریدونکو هم دې سره د مشال لډیو نه ساته خبرونه سر ترسي سوال او بیا نوی رپورټونو سیړونو سره بیا حاضر یو. هم دې سره کوربا ګلایاز زما ټکنیکی همکار فضل افریده او منور شاته اجازه ورکړي په لوی علامه سپارم.